پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو د شمشاد زدران په همکارۍ هرکلی کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د دې خبرونه د سر موضوع دا ده چې افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي وروستي خراب امنیتي وضعیت ته په پام بالاخره دی مجبور شو چې په اړه یې روښانه دریځ ونیسي. په ورته وخت کې نن ولسمشر محمد اشرف غني بیا په کابل کې د په کابل کې یو کانفرنس ته ویلي چې افراطي ډلې د مسلمانانو د تمدني هویت د ختمولو هڅه کوي او د امام اعظم او نورو مجتهدینو له مکتب څخه ناخبره دي. خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح خبرونه دراوړي.
د افغانستان او پاکستان چارواکي د سولې او پیوستون لپاره د دواړو هیوادونو د عمل پر ګډ پلان خبري کوي. وسلوالو طالبانو د کابل کندهار پر لوی لار 15 مسافر له ځان سره بیولې دي. په شمالي وزیرستان کې وو پاکستانی سرتیری په یوه حمله کې وژل شوی دي. په پام کې د افغانستان او پاکستان چارواکي د سولې او پیوستون لپاره د دوړو هیوادونو د عمل پر ګډ پلان خبري وکړي. دا د دوړو هیوادونو د خبرو سرارم پړاو دی چې په اسلام آباد کې به تر سره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن سهار ازادي رادیو ته ویل دغه وزارت د سیاسي موین په مشرۍ یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو هیئت چې په ترکیب کې لوړ رتبه ملکی او پوځي چارواکي شامل دي، د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي موین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ له پاکستانی سیالانو سره د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان پر ګډ پلان د څلورم پړاو خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر کړی دی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې په کاب یهود میاشت کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو مقامات به د افغانستان او پاکستان د عمل د ګډ پلان سند نهایی کوي. بل خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر هم په دې وروستیو کې پر دې مسله په روسیه کې د یو کانفرنس پر مهال له خپل پاکستاني سیال ناصر جنجوا سره خبرې کړې دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي هیڅوک نسي کولی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه وکړي. عبدالله عبدالله دا خبره نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل مخکې په سپیدار ماڼۍ کې وکړه. ښاغلي عبدالله ویل د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون فشار راوستل کېږي چې د رایې ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مهال د اصلي تذکرو پر ځای د تذکرو پر کاپي سټیکرونه ونښلول سي.
د کمیسیون غړي نن شکایت لري چې ګواښ ورته متوجه دی او ځینې مسایل په فشار ورباندې تپل کیږي. دا موضوع هم مطرح شوې وه چې دا او د حوزې مسایل په زور ورباندې تپل کیږي. په دې اړه صلاحیت د کمیسیون په لاس کې دی. بیا اعلان کوم چې هیڅوک حق نه لري چې د کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي.
د افغانستان جمهوری ریاست تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې د لاسوهنې خبرونه رد کړي دي. په دې وروستیو کې د انتخاباتو ځینو څارونکو بنسټونو او د ولسي جرګې ځینو استازو اندېښنه ښوولې وه چې د نوم لیکنې پر مهال د تذکرو پر کاپي د سټیکرونو نښلول په انتخاباتو کې درغلۍ ته زمینه برابروي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د دې موضوع په اړه رسما څرګندونې نه دي کړي. د غزنی ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د کابل کندهار پر لوی لار 15 مسافر له موټرو کښته کړي او له ځان سره بیولې دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو دغه کسان نن سهار وختي د ګیلان ولسوالۍ د متیپ له پسیمې کې له موټرو کښته کړي. د دغو کسانو د برمته کولو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له غزنی په بل خبر کې ویل سوي چې تېره شپه د غزنی د مرکز اړوند په متول سیمه کې پر امنیتي پوستو بریدونه سوي دي. د والي ویان وایي په دغو بریدونو کې 3 وسلوال او یو افغان سرتیری وژل سوي دي. محمد انیف عارف نوري وایي په دې جګړه کې 15 وسلوال او 2 افغان سرتیری ټپیان سوي هم دي. بل خوا تېره شپه په اندړ ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوه مرکز د درنو وسلو حمله کړې چې په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان جلسوی او څلور تنه ټپیان سی وی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افراطی وسلوالو د پاکستان په شمال ویدیس کې د پاوځ د غزمی یو موټر ته کمین نیولې و چې په حمله کې و پاکستانی سرتیری وژل سوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي دغه وسلوال تر حمله وروسته بیرته افغانستان ته تښتېدلی دی. دوو چارواکو د نوم نه ښولو په شرط نن ویلي چې دغه حمله پرون په شمالي وزیرستان کې سوې ده. بل خو د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراساني په ویلامه کې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. تاکل سوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو په اسرائیل کې خپل سفارت نن رسمن له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. بیت المقدس د امریکا د سفارت د انتقال لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړې اسرائیل خوشاله کړي، خو د فلسطینیانو د امریکا د نورو متحدانو او ځینو نورو هیوادونو غوسه یې پارولې ده. د سپینې ماڼۍ یو هیات او اسرائیلي چارواکي به نن ماپښین مهال په بیت المقدس کې په دې اړه په مراسمو کې ګډون وکړي. بل لوري ته اټکل کېږي چې زیات شمېر فلسطینیان د دې اقدام په مخالفت کې د اسرائیل پولیس ته څیرمه په غزه او نورو سیمو کې مظاهره وکړي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي دا مهال په ایران کې د رژیم بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت په پالیسۍ کې شامل نه دی. جان بولټون تر دې مخکې پیشنهاد کړی و چې د امریکا باید په تهران کې د نوي حکومت د تشکیل لپاره هڅه وکړي. بولټون پرون یک شنبه ای بی سی ټلویزیون ته وویل د امریکا د حکومت پالیسي په ایران کې د رژیم بدلون نه، بلکې د ده په خبره دا ډاډمنول دی چې ایران بیا اټومي وسله ترلاسه نه کړي. جان بولټون په مارچ میاشت کې د ایچ آر مکماستر پر ځای د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار په توګه وټاکل سو. ویل کېږي چې ښاغلی بولټن د ایران د مسلې په ګډون په اکثرو نړیوالو مسایلو کې توند دریځ لري.
دوستانو، خبرونه مو آزادۍ رادیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. افغان اجرائیه رئیس وایي وروستي خراب امنیتي وضعیت ته په پام بلاخره د اړ شو چې پاړه یو روښانه دریز ونیسي.
واقعا ای درمون نقطه رسیده که ما بایس یک شهروند کشور و بایس رئیس اجرایی کشور بالاخره باید یک موضع واضح و روشن بگیرد. آخرین وقتا و فرصتا را برای بحث اساسی که آیا واقعا ما تعهد به مردم افغانستان داریم یعنی؟
بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دی افراطي وبخینن په کابل کې یو کانفرنس ته ویلي افراطي ډلې چې د مسلمانانو د تمدني هویت د ختمولو هڅه کوي د امام اعظم او نور مجتهدینو له مکتب څخه نه خبر دی.
په حقیقت کې د حضرت امام ابو حنیفه علمی میراث د اسلامي تمدن یو عظیم سرمایه ده. په اوسنی زمانه کې افراطي ډلې
همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د دې هیواد د عامې روغتیا وزارت وروستۍ څرګندونې رد کړې. د عامې روغتیا وزیر په د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي ناکامه ده. همدارنګه که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. اقتصادي خبرونه هم واورئ. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. د کابل د چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د عراق د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د شیعه مشر مقتدا صدر ائتلاف تر ټولو مخکې دی. دوستانو ستړي مشئ، د ازادۍ رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدلای شي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي وروستي خراب امنیتي وضعیت ته په پام بلاخره د مجبور کړی شو چې پاړه یو روښانه دریځ ونیسي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا په د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل هر ورځ خلک قتل عام کیږي، باید په وړاندې مسؤول اوسو. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی، نور جزئیات له دا اورو.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وایي وروسته یو پیښو ته په کتو وسلوالو طالبانو د سولې وړاندیزونو ته په خبرو او عمل کې هیڅ چمتووالی نه دی ښودلی. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو د شورا د پیل په غونډه کې خبرې کولې وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې نور ځانونه غلط نه کړو او خلکو امنیتي او دفاعي ځواکونو نه ملاتړ د امنیت لپاره لاس په کار سو. ښاغلی عبدالله وویل یو ځل بیا وویل د افغانانو لومړیتوب یو شی دی، یعنې امنیت دوی، نو موږ په نورو سو باندې فکر کوو.
واقعا این در امون نقطه رسیده که ما باعث یک شهروند کشور و باعث رئیس اجرایی کشور
هغه وای پرختیا هم حالت هغه نقطه ته رسیدلی چې زده هوا دی او تباو د اجرا رئیس په توګه بل اخره باید روخانه درې ځونی سم اخري فرصت او بحث دا چې پرختیا هم موږ د افغانستان خلکو تجمن یو کنه په تیر څو ورځو کې موږ د ملي امنیت شورا او د سر اعلی قماندانۍ یو غونډه شاید هم نو هر ورځ تلفات لرو د افغانستان خلک قتل عام کیږي امنیتي ځواکونه وژنه تو ورکو دلته څوک مسول دی راځي خلکو ته ځواب ورکړو دا په داس حال کې د چتیر ورځ د ننګرهار په مستوفیت چې مسولیت یې داش ډلې منلې په انتحاري او ډلې حملې کې لس کسان ووژل سول او درې څلوېښت نور ټپیان سول په تیر دوه اونۍ کې د بغلان د تلو بر پاک ولسوالۍ او د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ طالبانو ته له سختو حملو وروسته لاسته ورغلي او هم د فراه ولایت په یو شمېر امنیتي پوستو مرګونې حملې وکړې چې درنه مر ژوبلې درلوده عبدالله عبدالله ګیله وکړه چې یو سیمه کې شپږ میاشتې خلک په دفاعي حالات کې محاصره وي خو حکومت یې دفاع نشي کولای بلخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمېر غړي بیا وایي رښتیا هم امنیتي وضعیت د خرابوالي په لور روان دی دوی سپارښتنه کوي په کار د چې ولسمشر او اجرایي رئیس خپل منځي سیاسي اختلافات یو لوري ته کړي او د امنیت د ښه والي لپاره په ګډه کار وکړي د دغه کمیسیون غړي سالم احمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهبود لپاره په شریکه کار وکړي او بیا هم زړه به در کړی ځکه رئیس جمهور هم دا د سرم په میاشتو کې نه نه په دغه دا اوسنی نظام په مشکلاتو موږ پوهیږي چې داخل په هر کې څونه مشکلات لرو
ښاغلی صالح زیاتوي کورنی سیاسي اختلافاتو د امنیت له خرابوالي سره مرسته کړې رحمت الله افغان ازادي راډیو کابل
رحمت الله افغان و چې له کابل نه یې د اجرایه رئیس هغه نننۍ څرګندونې راسره شریکې کړې چې ویلې امنیتي وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي او حکومت باید په دې اړه ځوابګوي ووسي او تدابیر ولري دی وایي چې وروستي خراب امنیتي وضعیت ته په پام بلاخره دی مجبور شوی چې یو روښانه دریځ ونیسي بلخوا ته ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې په یو غونډه کې ویلي افراطي ډلې چې د مسلمانانو د تمدني هویت د ختمولو هڅه کوي د امام اعظم رحمت الله علیه او نورو مشهیدونو له مکتب څخه نه خبر دي ښاغلی غنی چې نن یې د امام ابو حنیفه علمی او څېړنیز غونډې ته خبرې کولې ویل که د دولت مخالفان د امام اعظم په فکر او لارې خبر شي دوی به په خپلو کړنو بیا فکر وکړي یوسف خان ځدران د کابل په سټوډیو کې دی نور تفصیل له دا اورو
ولسمشر محمد اشرف غنی وی هغه کسان چې په افغانستان کې په وژنو او فتنه بوخت دي د امام ابو حنیفه په مکتب نه دی خبر ښاغلی غنی چې نن یې د امام اعظم ابو حنیفه څېړنیز او علمی غونډې ته خبرې کولې وویل دا وخت چې افراطي ډلې د مسلمانانو د تمدني هویت د ختمولو هڅه کوي په کار ده چې دنیا عالمان د ثبات اهمیت او د امام اعظم د مکتب د لارې امولو ته جدي کار وکړي
موږ هر ورځ د خاورې کې شهیدان ورکو بچیم دي خواندی مودی سپینگیریم دی زوانانم دی او دا ذکر دا چه حق اشخاص چه به فتنه بانده مشغول دی دی امام ابو حنیفه مکتب بانده خبر ندی وقتی چه دوی دی امام اعظم به فکر بانده پوسی دوی به مجبور سی چه دوباره فکر روگی ذکر حق چه دوی کهی دی امام اعظم به مکتب که زین نلگی
ښاغلی غنی ویل د امام ابو حنیفه په مکتب کې انتحار او چاودنې نشته او د کفر او اسلام در په واضح ډول بیان شوی چې که په اړه یې مطالعه وشي ډیر خلک به په خپله لار بیا غور وکړي له روژې مخکې د افغان عالمانو لخوا د امام ابو حنیفه د ژوندانه او تګلارو په اړه دا څېړنیز کانفرنس داسې وخت جوړ شوی چې د ښاغلی غنی په خبره افراطیت د افغان مسلمانانو بېلابېلې برخې زیانمنې کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان افغانستان او اندونیزیا عالمان په اندونیزیا کې هم د افغان جګړې او د روان افراطیت په اړه باندې راغونډ شوی وو له دې سره د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني چې د غونډې ته خبرې کولې وویل چې په حنفی فقه کې د ژوندانه ټولې لارې بیان شوې دي او افغان عالمانو ته ښیي چې دا په ښه ډول تر خلکو ورسوي د ویل
فقه حنفی یکی از نادر نظام های فقه اسلامی است که در حوزه روابط و حقوق اجتماعی، حکومتی و حتی بین المللی احکام و فروعات مشروحی دارد.
بله مراد صاحب د یادونه د چې دا په داسې حال کې ده چې د افغان جګړې په اړه باندې له دې وړاندې هم تر ډېره دینی عالمان راغونډ شوي دي، کانفرنسونه یې ورکړی دي او بحث یې کړی دی. ولسمشر غني له دینی عالمانو په دغه غونډه کې وغوښتل چې په دغه موجوده حالاتو باندې یو ځل بیا له خپلو ممبرونو استفاده وکړي، خلکو ته واضح او نصیحت وکړي، او تر څنګ یې روانو انتخاباتو ته هم اشاره وکړه. ویل چې د راتلونکو انتخاباتو د اهمیت او د مشرانو ټاکلو په اړه چې په حنفي فقه کې لازمې لارښوونې په دې اړه باندې شته، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بله
ډیره زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې له کابل د ولسمشر محمد اشرف غنی په هغه څرګندونو خبر کړو چې د امام ابو حنیفه علمي او څېړنیز غونډې ته کړی دی. د ویلي دي چې افراطي ډلې د هغه چې د مسلمانانو د تمدني هویت د ختمولو هڅه کوي، د امام اعظم رحمت الله علیه او نور مجتهدینو له مکتب څخه نه خبره دي. تاسو موږ غږ لاسه دی راډیو نه اوري دولس بجې او 15 دقیقې شوي. یو خبرونه اورو، دا اقتصادي خبرونه دي چې مرزي احمد زئی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر بانن پارک له صنعتکارانو سره وګوري. د ولسمشر د وین مرسل دوا خان می نپال نن ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی به له صنعتکارانو سره په کتنه کې د صنعت په برخه کې د وروستي بدلونونو او ستونزو په اړه خبري وکړي.
افغانستان بل شک اشتغال ته ضرورت لري او د اشتغال لوی برخه شې دغه پرستانات باندې ولاړه ده.
خغلی می نپال وایي چې د بیلابیل ولایتونو صنعتکاران په دغه غونډه کې ګډون کوي. تیرونی محمد اشرف غنی د سور ریمونی د صنعتونی پونم ونموله. په روانونی کې به د حواله لارې له کابل څخه 15 ټونه تولیدي توکي استانبول ته ولېږدول شي. د بنګدري په چارو کې د جمهوریت ریاست د ارشد مشاوریت د امریکو مسول سمیر رسانن ازادي رادیو ته ویل چې راتلونکو نه به سعودي عربستان ته 15 ټونه وچ میوه او نور تولیدي توکي انتقال شي. نو موري وایي چې په دې اړه د هیوادونو د حکومتونو ترمنځ تفاهم نامه لاسلیک شوی او راتلونکو میاشت به له متحده عربی اماراتو سره هوایی دهلیز پرانیستل شي. کل افغانستان له هند او قزاقستان سره هوایی دهلیزونه پرانیستل چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې په شپږتیا پروازونو کې نږدې 2500 ټنه بچه تازه میوه او طبي بوټي صادر شوي دي. افغان حکومت په هوایی دهلیزونو کې 80% سبسایډي ورکوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1000 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې لیتر پټرول پاته سلويخت او 1 لیتر ډیزل په 2000 افغانۍ پرول کیږي، او همدارس په 600 سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلی کی. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ او لاس پوله، یو یورو 3 افغانۍ او شپږ پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 1 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 1 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلداري 569 افغانۍ.
د عراق د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې خي چې شیعه مشر مقتدا صدر ائتلاف تر ټولو مخکې دي. دغه نتیجو له مخې د عراق د وسنی صدر اعظم حیدر العبادی ائتلاف هم دریم ځای لري. نوري اس نوري دا مسله تعقیب کړم د اوسره سره په استډیو کې ده. نوري صاحب کا وريدونکو ته د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجو په اړه وایي.
بله انصاب ده غو لومړنۍ نتیجو لمخه چې د عراق د انتخاباتو کمیسیون نن د ورځې وختي اعلان کړی د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر ائتلاف تر ټولو مخکې دی. ورپسې د ایران ملاتړ شیعه ملیشو د قومندان هادي امیری د فتح اتحاد او دریم ځای هم د وسنی صدر اعظم حیدر العبادی ائتلاف نیولې ده. د راپورونو لمخه د مقتدا صدر ائتلاف د ګڼ میشتو ښارونو بغداد او بصره په ګډون د عراق د 19 ولایتونو له جملې په لسو کې تر ټولو مخکې دی، او په هغو لسو ولایتونو کې چې رای شمیرل شوی د صدر او د امیری ائتلافونو هر یو څلور ولایتونه وړي دي. خو صدر بیا هم په بغداد کې چې په پارلمان کې ډېرې څوکۍ لري د پام وړ رای ګټلې دي. البته دا وروستۍ نتیجې نه دي، او د نواب په ګډون چې په پارلمان کې له بغداد وروسته ډېرې څوکۍ لري د پاتې اتو ولایتونو د رایو له شمیرلو وروسته ښایي هغه بدله شي. وروستۍ شمیرې به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان شي، او نتیجه به دا په ډاګه کړي چې آیا د عراق حکومت به د امریکا له متحدو ایالاتونو او لویدیځ سره د اوږدې مودې اړیکو ته دوام ورکړي او که به هغه د ایران خواته لاره بدله کړي.
د رسمي نتیجو تر اعلان وروسته به حکومت څوک جوړوي او د نورو مهمو لوړو څوکیو ته به خلک په څه ډول ټاکل کیږي؟
ان صاحب کله چې د تیرې شنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجې نن د ورځې په ورستو کې اعلان شي. د عراق صدر اعظم د خبرو له لارې ټاکل کیږي چې نوی ائتلافي حکومت به جوړوي. البته دا کار به هم څو میاشتې وخت ونیسي. د صدر اعظم پوست د وشیه لپاره ساتل شوی. د پارلمان مشري سنی ته ورکول کیږي او ولسمشر هم چې دنده ډیره تشریفاتي بڼه لري یو کورد ورته غوره کیږي. البته درې واړه پوستونو ته کسان د پارلمان لخوا ټاکل کیږي. صدر چې د امریکا ضد دریز لري او یو وخت د مهدي لوا چې په 2003 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو په وړاندې جنګېدل، مشر د بغداد په بېوزلو سیمو کې ډېر پلویان لري. د نوموړي ملیشو وروسته په 2014 میلادي کال کې د عراق د حکومت تر څنګ د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې ته مخه کړله. البته که صدر واک ته ورسېږي، دا به د دغه مذهبي مشر لپاره چې په وروستیو څو کلونو کې د ایران ملاتړو شیعه رقیبانو څنګ ته کړی و، یو لوی پرمختګ وي. امیري چې اوس د نو شمیرو لمخه دوهم ځای لري، اتحاد په دوهم ځای کې دی. البته څه باندې 12 ځای له بهر په ایران کې لتبعید د عراق د پخوانی ولسمشر صدام حسین په وړاندې مبارزه کوله. البته ان صاحب یو شی د پام وړ دی چې د عراق په دغه پارلماني انتخاباتو کې ډیرو لګو کسانو ګډون کړی و. البته د مخکنیو انتخاباتو په نسبت د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړ چې د ګډون کوونکو شمیر په لوکه 44.5% او دا له هغه شمیرې چې مخکنیو انتخاباتو کې خلکو ګډون کړی و ډیره کمه ده. یعنی د 2003 کال په انتخاباتو کې په 68 مستحق رای ورکوونکو ګډون کړی و. یعنی 2.5 میلیون کسان په عراق کې د رای ورکولو مستحق و.
ډیر زیات هم مننه نور صاحب. قدرمنو دوستانو، و مو اوریدل چې د عراق د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د شیعه مشر مقتدا صدر افتدا ائتلاف تر ټولو مخکې دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم بیرته افغانستان ته سو. یو شمیر دنیا لمان وای کده اعتدال لار ونول شی روان ستونزې هواری. خود د کار لپاره حکومت هم خپل مسولیتونه په لازم ډول نه دی ادا کړی. د کابل د علماو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د ولسمشر غنی د نننۍ سرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې ډیر علما د دین د اصلي اصول او د امام ابو حنیفه د مکتب سره سم وسنوي ستونزو ته د حل لار بیانوي، خو مخالفان بیا د لمان هم پنخه کوي. په همدې موضوع له خغلی حقانی سره همکار یوسف صدران مرکه کړی او په سر کې تری پختلی. په داسې حال کې چې اسلام په اعتدال ټینګار کوي، نو بیا افراطیت ولې؟
امام ابو حنیفه رحمه الله د اسلام د مبارک دین پس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو نه یو مشهد وو، او واقعا د غلاره درمیانه لار و. او اوس هم چې کوم ځوانان د مخالفینو صفوف ته ځي او هغه صفوفو کې جنگی کې دوه اغراض لري. یو دا چې د سیمې استخبارات دوی په ناپوهۍ باندې دې ته تشویقوي چې هغوی جګړې وکړي. دویم دا چې د حکومت ځینې کړۍ چې په حکومت کې دي، هغوی د غلطې پالیسۍ په وجه باندې خلک له حکومت نه فاصله نیسي، او طبعا ځینې د مخالفینو صفوفو ته. نو دوه شیان په دې هېواد کې دي چې د هغې سبب او باعث دا شای سویری چې خلک لاړ شي مخالفین سکو.
مننه. اما د دې لپاره تر اوسه حکومت هم څه لازم اقدامات کړي؟ ولسمشر غنی اوس په دې اړه باندې اندېښنه څرګندوي، یو سپارښتنه کوي چې لږ تر لږه د دغه مکتب چې هغه تاسو هم اشاره ورته وکړه چې متدل دی، ساس په نظر باندې حکومت څه کړي دي د دغه اندېښنو د رفع کولو لپاره؟ یو سونس تاسو اشاره وکړه.
حکومت ولسمشر غنی یوازې ځان باندې هیڅ هم نشي کولای تر هغې چې د حکومت ټول چارواکي له رئیس جمهور سره په یو غږ باندې شي. ما مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې ځینې کړۍ په افغانستان کې چې هغه د حکومت په سطحه باندې، یعنې د حکومت په لوړه کچه باندې هغه په حکومت کې دي، هغوی نه غواړي چې جګړه ختمه شي په افغانستان کې او په افغانستان کې دایمي صلح راشي. د دې سبب همدغه شی ده چې غلط مفکوره هغه په افغانستان کې رایج شوې ده، او همدغه رنګ یې ورته لمن وهل کېږي. ولسمشر غنی خبره په خپل ځای باندې صحیح خبره ده، او زکه د مفکوره ډیره مهمه ده.
آیا علما په دې برخه کې خپل هغه رول چې باید ادا کړی و ادا کړی دی کنه؟ او بل دا ډول غږ مخالفینو ته دغه غږ څوک رسولی شي چې بل اخره د هر څه کېږي د تحقیق څېړنې او بل اخره د خو پایلو په اساس وشي؟
علما تقریبا تر ډیر حد پورې ډیر کوششونه کړي دي او په مساجد او په ممبرو کې ډیر زیات کوشش کړی. خو ما زبیا ما خپل خبره تکراروم چې د حکومت د چارواکو لخوا نه علما ته هم توجه نه ده شوی چې علما غږ خلکو ته ورورسي او که یو عالم خپل غږ اوچتوي او خپل مسؤلیت ادا کړي هغه تهدیدیږي، هغه ته د مرګ ګواښونه کیږي.
په دې معنی چې دا چې دا شته ګواښونه او د حکومت نه پاملرنه د دې سبب شوی ده چې علما هم هغه حقانیت په صحیح ډول بیان نه کړي. یعنی
دا واضح خبره ده، شخصا زه هم اوس هم تېتونه لاندې یم او نور زموږ ملګري چې کوم په میدان کې رادنګلي وو هغې د افغانستان لپاره د خلکو لپاره او د اسلام لپاره هغې کارونه کول، هغې خپل غږ پورته کوو، اکثریت د تهدید لاندې دي. او تاسو ته معلومه ده چې ډېر علما اوس خاموش دي.
دوستانو د کابل د دینی عالمانو د شورا غړي مولوی، البته د کابل د دینی عالمانو د شورا ل رئیس عبدالبصیر حقانی سره مو مرکه واوریده چې ویلي حکومت باید دینی عالمانو غږ تر خلکو ورسولی شي او همدارنګه د دینی عالمانو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. د کابل چاپ رسپانو په کومو مسلو لیکل کړي؟ حمید مومند ورته کتنه کړي.
د کابل رسپانو په خپلو نننیو غاڼو کې تر ډیره د افغانستان پر موجوده امنیتي حالاتو او د راتلونکو انتخاباتو په اړه پر ځینو پرمختګونو بحثونه کړي دي. مسیر رسپانو لیکلی دی چې په افغانستان کې موجوده ناامنۍ د زیاتېدو په حل کې دی او روانه جګړه دومره پیچلې ده چې عام خلک یې د حل لارو د مؤثریت په اړه ناهیلي کړي دي. رسپانو وړاندې د روانې جګړې لاملونو ته په اشاره لیکلی دی چې ایران او پاکستان دلته خپلې ګټې په جګړه کې ویني او هم دغه دواړو هیوادونو په افغانستان کې د ډیرو بدمرغیو اسباب برابر کړي دي. رسپانو وړاندې په افغانستان کې د موجوده ناامنیو ځینو نورو لاملونو ته هم اشاره کړې او په دې تړاو یې د جدي بحث غوښتنه کړې، سو د موجوده ناامنیو او د هغو د لاملونو د له منځه وړلو لپاره د ګډ کار زمینه برابره شي. هیوادلو چې رسپانې د ترهګرۍ په خلاف د روانې جګړې یوه اساسي ستونزه دا ښودلې چې دا جګړه یوازې په افغانستان کې روانه ده او اوږده شوې ده چې آن خپله د امریکا او نړیوالو متحدینو په کورونو کې ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. رسپانې وړاندې دا انتقاد هم کړی دی چې د ترهګرۍ په خلاف په روانه جګړه کې د ترهګرۍ د روزنې مرکزونه چې په پاکستان کې دي او د دغه هیواد د پوځي او استخباراتي ادارو لخوا ملاتړ کېږي نه دي ځپل شوي. د ورسپانې په وینا پاکستان د نړیوالو فشارونو سره سره ترهګرې ډلې پالي او د افغانانو په خلاف د یوې وسیلې په توګه کاروي. ورسپانې د بحث په پای کې خبرداري ورکړې که د ترهګرو د روزنې او تمویل مرکزونه په نښه نه شي نو روانه جګړه به لا پیچلې او ستونزمنه شي. ویسا ورسپانې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې او د سرتیرو د زیاتې مرګ ژوبلې په اړه د مشرانو جرګې غبرګون راغستې دی او لیکلی دی چې حکومت ته پکار ده چې د جنګ د مدیریت په اړه دی له سره غور وکړي. ورسپانې لیکلی دی چې د مشرانو جرګې غړي په دې باور دی چې د سرتیرو د مرګ ژوبلې زیاتېدل د جنګ له کمزوري مدیریت سره تړاو لري. ورسپانې لیکلی دی چې ځینو سناتورانو د سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې د بدلون غوښتنه کوله. د کابل زر نور رسپانو بیا د راتلونکو انتخاباتو په اړه پر ځینو پرمختګونو بحثونه کړي دي. ملیاربان رسپانې د تذکرو په کاپې د سټیکرونو د لګولو د طرح په اړه د آزادو او شفافو انتخاباتو د بنسټ ټیفا غبرګون راغسته او لیکلی دی چې د راتلونکو انتخاباتو د مهندسي کولو هڅه کیږي. رسپانې لیکلی دی چې ټیفا دا باور څرګند کړی دی چې حکومت د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون خپلې طرحې تپي. رسپانې د ټیفا د مشر په حواله لیکلی دی چې پر تذکرو د سټیکرونو د لګولو طرحه د حکومت لخوا د انتخاباتو پر کمیسیون تپل شوې ده. دنیا رسپانې بیا د انتخاباتو د بهیر د ځینو څارونکو ادارو په حواله لیکلی دی چې د انتخاباتي حوزو د محدودولو طرحه به راتلونکي انتخابات زیانمن کړي. رسپانې د دغو بنسټونو په حواله دا خبرداری هم ورکړی دی چې د دې طرحې پلي کول به د تلې په 28مه په کېدونکو انتخاباتو کې د درغلۍ داسې زمینه برابره کړي چې د 2014 کال د انتخاباتو بحران به له خلکو هېر شي. رسپانې وړاندې په خپله سرلیکنه کې هم د انتخاباتو په اړه د حکومت پر پریکړو بحث کړی او هغه بحران زیږوونکي بللی دی.
ساینس پوهان وایي د شمسی نظام نه بهر یوه داسې سیاره کشف کړې ده چې اسمان یې تل صاف وي. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
د فضایي علومو څېړونکي وایي چې له شمسی نظامه بهر یې د ډبلیو ای ایس پی 978 بی په نوم یوه سیاره کشف کړې چې وریځ نه لري او اسمان یې تل صاف دی. په دې سیاره کې موجود مالیکولونه څېړونکو ته د دغو سیارو په منځ کې د شرایطو په اړه ارزښتناک تصویر برابروي. څېړونکي وایي ډبلیو ای ایس پی 978 بی لومړنۍ سیاره ده چې له شمسی نظامه د باندې ده او وریځ نه لري. دا سیاره یې تود زحل هم نومولې ده. دا سیاره د اکستر او ډبلن پوهنتونونو د فضایي علومو څېړونکو د یو ستر تلسکوپ په وسیله په چیلي کې لیدلې ده. ستور پیژندو د کپلر تلسکوپ په ذریعه له شمسی نظامه د باندې په زرګونو سیارې موندلې، خو دا یوه په دې خاطر ځانګړې ده چې وریځ نه لري.
او په همدې سره ورسېدلو 12:30 بجو ته دوستانو یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. لا سالی محمد سالین ایورو.
په پام کې د افغانستان او پاکستان چارواکي د سولې او پیوستون لپاره د دوړو هیوادونو د عمل پر ګډ پلان خبري وکړي. د دوړو هیوادونو د خبرو سررم پړاو دی چې په اسلام آباد کې به تر سره کیږي او د افغانستان یو هیات د شهر ته رسیدلی دی. اجرائیه رئیس وایي هیڅوک نسي کولی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه وکړي. عبدالله دا خبره نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل مخکې په سپیدار ماڼۍ کې وکړه. دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات شنډ کړي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي وه چې وسله والو دوی پوستې نیولې او د ملي اردو تر شلو زیات سرتیری وژلې دي. افراطي وسلولو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پاوځ د غزمی یو موټر ته کمین نیولې چې په حمله کې و پاکستانی سرتیری وژل سوي دي. ټاکل سوي چې د امریکا متحده ایالاتونه په اسرائیل کې خپل سفارت نن رسمن له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا کار شي د ځینو هیوادونو عکس العمل وپاروي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي دا مهال په ایران کې د رژیم بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت پالیسی کې شامل نه دی. جان بولټون تر دې مخکې پیشنهاد کړی و چې امریکا باید په تهران کې د نوې حکومت د تشکیل لپاره هڅه وکړي.
دوستانو خبرونه مل ازادۍ رادیو نه واوریدل. تاسو چې هر وخت وو غواړئ کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې پیدا کړئ. همدارنګه که زموږ ویب پاڼې ته ورشئ نو هلته کولای شئ چې زموږ ریپورټونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. همدارنګه یادونه کوو چې د موږ د ویب پاڼې پته ازادي رادیو ټکې کام یا ازادي رادیو ټکې اورګ دواړو باندې مندل کیږي. په رادیو باندې په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل کیږي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې دا اف ام لاري هم کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه په 3.5 باندې واوري. اوس هم رازو د زهرو کاروان 19 پروګرام ته.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مې ومني. دا د زهرو د کاروان د دیو نیل خبرونه سره زه حمید مومن ساسو په خدمت کې يم. پرونه خبرونه کې درته په افغانستان کې د نشې توکو د قاچاقړونکو د نیولو لپاره د عملیاتو د ګړندې کېدو او دا چې سکل ولې په بغلان کې کوکنار نه دی اړول شوی تفصیلی راپور نه لرو، خو په سر کې مرابولم د 13 پیښو ته چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
ننګرهار پولیسو په دریو بیلابیلو پیښو کې 80 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال رسنۍ ته وویل چې د دې قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې د دې ولایت په بیسود ولسوالۍ کې 55 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي ول. په یو بل پیخه کې د ننګرهار پولیسو 22 کیلوګرام چرس د سرخرود او جلال آباد پر لوی لار د تلاشی پر مهال نیولې دي. دا نشئی مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او له سرخرود ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کیدل او د پیخه په تړاو د نشئی موادو درې تنه قاچاق کوونکي هم نیول شوی دي. د یادونه وړ ده چې د روان شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د ننګرهار پولیسو 3501 کیلوګرام نشئی مواد نیولي او په دې تړاو یې 20 قاچاق کوونکي هم عدلی او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 10 کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیولي دي. د کابل ولایت امنیه قمندان د اوتمین ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د 23 عملیاتو په ترڅ کې 10 کسان د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې نیولي او له دوی سره یې 10 کیلوګرامه هیروئین، 45 کیلوګرامه شیشه، نږدې 2 کیلوګرامه چرس، 40 دانې ټابلیټ کاګولۍ او 123 بوتله الکولي مشروبات هم نیولي دي. خغلی امین وایي چې په کابل ښار کې د نشئی موادو قاچاق کوونکو نیول دوام لري او هڅه کوي چې له دې عملیاتو سره یو ځای له کابل ښار څخه د معتادینو راټولولو کمپاین هم پر مخ بوزي. د کابل ښار له څلورو ناحیو څخه 250 تنه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته وسپارل شول. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریف د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې له پلسوخته څخه یې معتادین راټولول ازادي راډیو ته وویل، د کابل د امنیه قمندانې په همکارۍ مو د کابل د درېمې، پنځمې، شپږمې او اوومې ناحیې څخه 250 معتادین راټول او د درملنې لپاره مو د ابن سینا، زربستریز او نورو روغتونونو ته واستول.
معتادین جمع کوو وړو او د بدبختانه چې هغه بیرته چې کله فارغیږي، جوړیږي، کله چې د صفخانونه راوځي، دوباره بیرته مواد مخدر طرف ته رجوع کوي. او د دې یوازینی علت همدا ده چې بیکاري ده، د هغوی دپاره دومره کسانو دپاره کار مهیا کول ډېره مشکل کار دی.
په کابل کې د معتادینو راټولولو د ګډ ټیم مسؤلین وایي چې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې تر زرو زیات معتادین له کابل ښار په تیره بیا هغو سیمو څخه راټول کړي چې هلته ګڼه ګوڼه ډېره وه. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو 29 کسان د دریو ښځو په ګډون بهر او داخل کې د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا ازادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې د دې 29 کسانو څخه 11 تنو یې غوښتل چې په خپلو بکسونو او خېټو کې ځای پر ځای کړي نشئی مواد د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې د هند پایتخت ډهلي ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو څخه تر 20 کیلوګرامو ډیر هیروئین، 1.5 کیلوګرامه تریاک، 4.9 کیلوګرامه چرس، 4 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 9 کیلوګرامه شیشه او 300 ټابلیټ کاګولۍ نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې 14 کسان تر 15 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
مننه چې له ازادي راډیو سره یاست. تاسو زمو خبرونه په اف ام 3.15 او منځنۍ صفه 1290 اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زمو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ او زمو پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org او پرونه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشئی توکو د قاچاقونکو پر ضد عملیات ګړندي کړي او اوس مهال په هیواد کې د ټولو زندانیانو په سلو کې ویشت هم دا د نشئی توکو قاچاقونکو جوړوي.
د 1692
کال کې زموږ پولیسو وکولای شول چې 521 لوی او منځنۍ قاچاقونکي ونیسي.
د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال خلیل بختیارو چې د سرګندونو تفصیل به د خبرونې په سر کې واوري. خو په بغلان کې بیا د امنیتي ځواکونو شمیر دومره کم و چې ځایي چارواکو د کوکنارو د کښتونو اړولو ته زړه نه دی ښه کړی. همدا خبره ده کابل سره
له بده مرغه کله چې د کوکنارو د اړولو وخت راورسید، د دولت وسلوال مخالفینو خپل جنګي فعالیتونه ډېر کړل.
د بغلان والي چې د سرګندونو په اړه باید تفصیل په یو رپورټ کې واوري. ډاکټران وایي چې اپیم او چرس د یو انسان په جسم او ذهن د نورو نشئی توکو په سر نه وړ اغیز کوي. هم دغه ځانونو ته په کتو په مدني قوانینو کې د نشئی توکو کښت غیر قانوني بلل شوی دی. خدا چې د اسلام د سپیشلی دین حکم په دی اړه څه ده، تا درته له یو دینی عالم سره په مرکه کې وایو. د خاطرو برخه هم لرو او د خبرونه د پايشه به بیا هم یو عبرتناک ډرامې ته ځانګړې شوه.
یار از ما خل نه سنه کیږي زورو رار چې چې زه خوشاله اوسې مونږه یار
رضو د خبرونه لومړی موضوع ته د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د موجوده بندیانو په سلو کې 28 د نشې توکو قاچاق کوونکي جوړوي. د کورنیو چارو وزارت د نشې موادو پر ضد د مبارزې موین خلیل بختیار وویل چې د نشې موادو په تیره بیا د نشې موادو د قاچاق کوونکو د نیولو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندې شوې دي او د روان لمریز کال له پیله بیا تر اوسه پورې لسګونه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړې له نشه یي موادو سره د مبارزې پر وسنیو کړنو انتقاد کوي او وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه لاسونه نه سره ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلان راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف ځایونو ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې 10,000 کسان د بیلابیلو جرمونو له امله بندیان دي چې په دوی کې سلګونه تنه د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې موین خلیل بختیار د چهارشنبه په ورځ د نشه یي موادو د عواملو ارزونه او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی نومي سیمینار کې وویل چې که د نشه یي موادو ستونزې ډېرېدو ته وګورو نو زموږ نظامي عملیات څو برابره ډېر شوي او یوازې په تېره یوه میاشت کې مو د نشه یي موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیولي دي. خغلی بختیار وایي چې دا مهال د افغانستان په سلو کې 10 زندانیان د نشه یي موادو قاچاق کوونکي دي.
در سال 1397 پولیس ما تانسته 470
په 1399 کال کې زموږ پولیسو وکولای شول چې 402 اوی عملیات اجرا او 501 شلوی او منځنی قاچاق کوونکی ونیسی. د زندانونو ریاست د شمیرو لمخې د افغانستان په سلو کې 10 محکوم شوی زندانیان د نشه یي موادو قاچاق کوونکی دي. هغه مزنونین چې اختصاصي محکمو ته معرفي کیږي اکثره یې تر لسو کالو په ډیر بند باندې محکوم کیږي. موږ پلان لرو چې د دې اختصاصي محکمو لمنه ولایتونو ته هم بغځوو.
خغلی بختیار زیاتوي چې موږ تر ډیره حده کابل ولایت ته پام اړولی او په تیره یوه میاشت کې مو په کابل کې د نشه یي موادو پر وړاندې 190 عملیات کړي دي. په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو 222 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیول شوي چې په دوی کې د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي هم شامل دي. خغلی بختیار وایي موږ هڅې پیل کړي چې د دولت له څو ادارو څخه یوه ګډه کمیټه جوړه او بیا د یوه جامع پلان له مخې په ګډه د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو او معتادینو د راغونډولو په برخه کې کار وکړو. خو د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه بولي او انتقاد کوي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه له افغانستان سره په ګډه کار نه کوي او د مبارزې همدا نیمګړې تګلاره د دې لامل شوی چې افغانستان د نشه یي موادو د کښت تولید او قاچاقو قرباني شي.
ملي یا منطقوي یا په جهاني سطح باندې هغه قاچاقبران دا غوی د گرفتاری یا دا غوی د نیولو یا دا غوی د مجازات دا پار جدی اقدامات نکیگی. کلا چی تقاضا موجودی پا اغا اندازه بانه عرضه هم وی نو چون قاچاقی با هر تا کیگی او قیمتون اوچد دی دلتا غریب و خلق اغا تشویقیگی حتی همکاری و سرکیگی یا دا نام نسیمونا زیادا گت اخستلی کیگی پا دی سلسله که
د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیول کېدو خبره په داسې وخت کې یادېږي چې د کابل امنیې قمندانۍ له یوې میاشتې راهیسې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد عملیات ډېر کړي او د دې عملیاتو په بهیر کې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه تر زرو ډېر معتادین راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته یې استولي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې موینیت هم وایي چې د نشه یي موادو په قانون او جزا کوډ کې تعدیلاتو او بدلونونو د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د موجوده بندیانو په سلو کې 28 د نشه یي توکو قاچاق کوونکي جوړوي او دغه وزارت ادعا کړې ده چې په هیواد کې د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره عملیات ګړندي کړي دي. خو په بغلان کې قصه بیا په بل ډول ده. هلته ځایي چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو د نشوالي له کبله نه دي توانېدلی چې په روان کال کې د کوکنارو کښتونه واړوي.
د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې د بغلان په سو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی، خو سختو جګړو او امنیتي ځواکونو کمښت د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښتونه له منځه یو نړل شي. د بلې خوا هغه ولسوالان چې په اړوند سیمو کې کوکنار کرل شوی، نام نه بې وزلي او بې روزګاري د کوکنارو او چرسو د کښت اصلي عوامل بولي. په دې اړه بشیر احمد غزالی راپور چمتو کړی چې محمد آیاس ترنک وړاندې کوي.
د بغلان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې ځکه د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ډیر سوی چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې زیاتې سوي دي، خو د بغلان عام خلک بیا حکومت په دې برخه کې په بې کفایتي او بې غوري تورنوي. دا چې ولې له دریو کالو راهیسې په بغلان ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی، د دې پوښتنې په ځواب کې د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه کله چې د کوکنارو د اړول وخت را ورسید، د دولت وسلوال مخالفینو خپل جنگي فعالیتونه ډیر کړل. دولت له دوی سره په جګړه بوخت شو او د کوکنارو د کښت اړول پاتسول.
خو د بغلان د دهسلا ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی محمد طیب بیا دا پړه پر حکومت ورچوي او وای:
کرختیا وایم که حکومت غواړي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي دا کار کولای شي. دولت چې له طالبانو او داعش سره جګړه کولای شي، د کوکنارو د کښت پر ضد مبارزه به ولې نشي کولای؟
او کال مخکې د بغلان په زرګونو هکتار ازمکو کې کوکنار کرل کېدل، خو د مؤثرې او ګټورې مبارزې په نتیجه کې د کوکنارو کښت صفر شو، خو وروسته یې د مرموزو او نامعلومو دلایلو له مخې بیا وده وکړه. اوس خبره دې ځای ته رسېدلې چې د چارواکو په خبره دا مهال د بغلان په څو ولسوالیو کې په زرګونو جریب ازمکو کې کوکنار کرل شوي دي. ځینې خلک د بغلان د کوکنارو په کښت او نشه یي موادو په تولید کې بې وزلي، بېکاري، د دولت وسلوال مخالفین، په دولت کې دننه ځینې کړۍ، جنگ سالاران او محلي قومندانانو لاس لرل عمده عوامل ګڼي. د بغلان په دې سلا ولسوالۍ کې تر ټولو ډیر کوکنار کرل کېږي. د دې ولسوالۍ یو قومي مشر انجینر امام وایي چې که دولت حلال کښت ته زمینه برابره کړي، هیڅوک د تریاکو حرام کښت ته زړه نه ښه کوي.
د کوکنارو د مخنیوي وازنې لاره بدیل کښت دی. تر څو چې بدیل کښت نه وي، د تریاکو کښت نه ورکیږي، ځکه کله چې یو بزګر شل سیره غنم ترلاسه کړي نو 3000 افغانۍ بای لري، خو که په هماغه ځمکه کې کوکنار وکړي نو 10000 افغانۍ ګټي. ځکه زه وایم تر څو چې بدیل کښت نه وي، د کوکنارو او چرسو کښت نه ورکیږي.
د جلګي ولسوال محمد سرور اکبري له بزګرو سره د حلال کښت په برخه کې مرسته د کوکنارو د کښت د مخنیوي تر ټولو لنډه او اسانه لاره بولي. دی له حکومت څخه ګیله کوي او وایي:
بلې، تمام ملت افغانستان
خلکو ته دې د کار زمینه برابره شي چې د ناروا کارونو او ناروا کښت خلاص واخلي. په افغانستان کې د جګړې او کوکنارو د کښت اصلي علت بې وزلي ده.
خو د بغلان والی چې د خلکو له ګڼ شمیر انتقادونو او ګیلو سره مخ دی، له نشه یي موادو سره د مبارزې اسانه لار نظامی عملیات کړي. دی له مرکزي ادارې څخه ګیله کوي چې له دوی سره همکاري نه کوي.
ما له نشه یي موادو سره مبارزې وزارت ته وړاندیز کړی چې موږ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره له دریو څخه نیولې تر 400 پورې پولیسو ته اړتیا لرو، خو موږ اوس دومره قوه نه لرو. که د نشه یي موادو پر ضد مبارزې موینیت موږ ته مسلکي پرسونل راواستوي، ډیر ښه نتیجه به ولري. خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې موږ ته دا نظامي قوتونه نه دي رالیږل شوي او د کوکنارو د اړولو کار پاتې دی.
پخوا په بغلان ولایت کې یوازې کوکنار کرل کېدل، خو اوس بنګ هم کرل کېږي. خو دولت له دې عمله چې تر تریاکو د چرسو زیان لږ دی، د بنګو کښتونه نه اړوي، خو د چرسو کاچاک حرام دی او تر اوسه پورې لسګونه تنه د چرسو د کاچاکو په جرم نیول شوي او زندانی شوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کښت کله هم د کوکنارو بدل نشي کیږي.
مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه
زمون غغله ازادي راډو څخه اورید. اپی موچرز د نورو نشي موادو پشان د انسان پر جسمي او زهني جوړښت ناوړ اغیز کوي او په ونسن کې ګڼ شمیر خلک پرې اخته دي. د دې نشي بوټو کښت له قانون څخه سرغړونه بلل کیږي او د قانون ترڅنګ د اسلام سپیشلی دین هم د بوټو کرل حرام بللي.
زمون همکار محمد آیاس ترنک لا مولوی احسان الحق حنفی سره مرکه کړي او په پیل کې ځنې پختلې چې د اسلام له نظره په عمومي ډول د نشي بوټو کښت سه حکم لري. دول
رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخدراتو کو په ارتباط باندې لس خبرې کوي.
د مخدراتو کو کرون کوي، د مخدراتو کو جوړون کوي، د مخدراتو کو پلورون کوي، د مخدراتو کو استعمال لون کوي، د مخدراتو کو د مجلس جوړون کوي، د مخدراتو کو تقسیمون کوي. دا ټول په جرایمو کې اخته دي.
ځینې خلک د شی استدلال کوي چې لاتاریاکو څخه د دوا لپاره کار اخیستل کیږي او لبنګو څخه د غوړیو د استلو لپاره استفاده کیږي، خو موږ په افغانستان کې دا امکانات نه لرو. څه فکر کوي، آیا د تاریاکو او د چرسو د دې دغه ضرر یا زیان به تر پایده ډیر نه وي؟
تاریاک موږ ګورو چې په کورونو کې استعمالیږي او خلک هم ساده خوري. چرس لپانو څخه هغه د چرس جوړیږي او خلک استفاده کوي. همدا وجه چې ازرار موږ په خپل ټولنه او جامعه کې وینو چې په ملیونونو خلک په مصیبت او په غم باندې اخته کړي دي.
د تاریاکو او د بنګو د ازرارو په اړه راته وایي چې د اسلام د مبارک دین له نظره دا کوم ضرورونه لري؟
زموږ په ټولنه کې هغه څوک چې په مخدراتو کو باندې خصوصا په تاریاکو باندې عادت دي، باور کوي چې هغه په ژوند مړه دي. که هغوی مېرمنې لري نو د دې مېرمنې په ژوند باندې کونډې دي. که دوی اولادونه لري نو د دې اولادونه په ژوند باندې یتیمان دي. ټول خلک ترې کرکه کوي، حتی له پلرونو اولادونه کرکه کوي، له اولادونو پلرونه کرکه کوي. اسلام د دغسې کارونو مخالف دین دی. مشهور ده چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. په اسلام کې نه ځان ته ضرر ورکول شته نه به د بل ضرر زغمې.
په نشه روږدي کسان یا معتادین ډول ډول جرمونه کوي، مثلا خلکو ته مشکلات رامنځته کوي، په ټولنه کې یې ګډوډي رامنځته کړې ده. د اسلام حکم د دغسې اشخاصو په اړه څه ده؟
کم خلک چې په مخدراتو کې اخته دي، په ځای دې چې دوی خدمت وکړي خپل کورنۍ ته، دا خپل کورنۍ د دوی د لاسه په سر ورکې ولاړه ده.
ځینې بزګران وایي چې دوی مخدره مواد د نورو لپاره کوي، په خاص ډول د کفر هیوادونو لپاره یې کوي. دا یو دلیل کېدای شي، یو توجیه کېدای شي د دوی د کښت لپاره.
دا فکر چې زموږ دهقان او بزګری کوي کاملا هم د شریعت خلاف ده، هم د انساني اخلاق او آداب او د ټولنیز ژوند سره خلاف ده. نو ضرر یې موږ او تاسو چې څومره وینو په خپله په دې خبره کې ده، چیرته په ګندګۍ او شټلیو لختیو د مردارو پلونو لاندې پراته دي، په خوړونو کې دا دغه دهقان د لاسه چې دغه فکر دا دی چې زه نو خارجیانو ته صاحب مواد مخدر کړم او چې خارجي دنیا ور باندې ورانه کړم. زه خو چې څومره وینم د دې ټولو ضرر خپله افغانانو ته رسیدلی دی. دغه خپله دغه بزګر زموږ د ټولنې لپاره یو قاتل دی.
مولوی احسان الحق حنفی و چې د آیاس ترنک پختنې جواب وله.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
رزو د خاطرو برخه ته. د لغمان ولایت عطا محمد له اتلس کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې تعمیراتي کارونه کول چې یو ایرانی په نشو اخته کړ. دا چې دی ولې معتاد شو او نشې له څه ډول ستونزو سره مخ کړی، په دې اړه زموږ له همکار محمد آیاس ترنک سره د زړه خواله کړې دي.
موږ اتلي وو ایران ته، هلته یو ځنګله کې پراته وو. زه مریض وم، لاړم یو بلوچ کور ته. هلته ما ته ویل ولې ما ولې ځان مې درد کوي. یا غول رئیس زر ته دوا درکومه تی اوس که کیږي. ما ورته ویل چی شي دوا بی؟ وای تاریاک دی. ما د همغ ژ نه شروع وکړله ته دغه نن زمانه پورې. دا خو چې یو دفعه کش کړ وای یو دفعه مې کش که سل دپې دي نور کش کاږم. دا موږ مغز فکر کې نه و چې موږ به معتادان شو. ډیر ژوند مې له لاسه ورکړ. موما انډیوال جانه اویا کیلو رای وسم دیش کیلو ته. زندگی می خپلم خو کی خراب کړه، بایمانه نژوند می پکې خراب کو وروره. ما وروره لاس لکه نمرم دیش زره خرڅه کړي، پټه می ورکړې په شل لکه او ما په لاس لکه ورکړې. ما خپل ژوند خپل خراب کړ. پلار می راته وزر کړې، مور می وزر کړې، خزي می وزر کړې، خوند می وزر کړې چې ته دې منګه مشر وروره. روابط می چچانی شکه ولا غسر خو چې غنیشین نو هغه من نه غول وای. دا سه خوش په زول خل دی چې وکلن الګ تا په سیناری کې پوډری نور څه ژوند دی. دا تل اسکالو باندې زه د سیمنیم پوسره وای چې ما تل اسکال عمر تیر کړه، کا تل سورا دی می تیر کړي ژوند می غون پنی شبایل سرامیک استادیم، کاشي استادیم، سب چتونه تړم، شټرینګ کار کوي سم، خشکاری کوي سم، هر کار کوي سم، هر کار باندې پوی. تاثیر دارا باندې وکړه چې کله به مې نشه وکړله وروره زه بله کاره پاتې سومه. یو ځای کې مې کار کوه یو ښځې ته، زه خمار وم. ما ورته ویلې پیسې راکړه. هغې ویلې تا تازه کار شروع کړی، زه تاته څنګه پیسې درکړم؟
دا درل کې ویلې والا کدی په ما سم کار وکم زبم دا کار د څه درته خراب کار کما چې لاس سره یا کار تلانم قرار کار مې ما ته بریخو د نو هاته مواد ته دی پورم تحصیل لري چې په ل ژوند د پاتې
یار ډیر پیسې مل لا سور کړي
چې دا تلاس کلو کې ما هیڅ سم نوې سرمایه پیدا کړی نو چې هغه د کال می یو لګ رپی ساتلو به ته تلاس لکه خو ما سره مونږ اوس پکې ګیر اغلی ورور تاسو مراز اولاد بم پیدا سي مونږ نه بچی زده کی وای ابا می پوډری وزوی دی پوډری پلار ماتا سر سر تور کړه پخو کی راته وزر کړه جړل دی راته مور پلار زړه کې آزار راته کړه و دې کړه چې مې ابرو عزت وړه
زموږ خپل ازادي راډو څخه اوره د زهرو د کاروان اونې خبرونه ده او د ژمن سره سم د اونې ډرامه خبرې دوه چمتو ده ډرامه صدا صدا چې اسلم د تعمیرونو ډر تکړه رنگمال ده د یو کر رنگمالی په اجاره نیسه او ډیر خوشاله وي چې ډیر پیسې بغټي د کور خاوند حمله کار څخه خوخ وي خود کور خاون نا ببره اسلم لکار شړی او کار بل رنگبال تسپاری دا چې د کور خاون اسلم ولې لکار وشاړه او رسته به سپې خشي دا به په ډرامه کې وورو چې زمونږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دا
سلام علیکم
وعلیکم سلام
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کېنه پام کو چې کالی دې رنگ نشي
سمه ده دادا کېنم بابا څنګه شو رنگ مالی تر کومه ځای ورسېدا
دې میلمانو کوټه رنگ شو نن دا کوټه هم خلاصيږي دوه نورې کوټې پاتې دي بس هغه هم په دې هفته کې خلاصيږي له خیره سره
کاکا تر دې شنختره تخکاری لکه چې یو ځای مې لیدلې
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلې وي
ته په چمن حضور کې نه اوسېږي
نه نه په چمن حضور کې نه اوسېږم خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم
بس بس پوه شوم
زویا ته راځه چې زه د میلمنو کوټه درته وښیم ډېره ښه رنګ شوې ده
سمه ده درځه
بابا ته ما چې با کارونه کې
ولې بچیا څه خبره ده
د رنگ مال ما و پیژند د پودری دی پودری
بچیا پودری موږ څه کوو زموږ خو رنگ مالی پکار ده او د ډیر خ رنگ مال ده
بابا ته د کور ګور او ستاره پودری رنگ مال وګوره چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو به چیرې پیدا کوو
ولا دا دې هم سم خبره وکړه
که زما منی اسی جواب کا رنگ مالان خلک نه دی بل برا ولو
سمه ده زه به ورته وایم چې کار بس کی ته ولاړ شه بل رنگ مال راواله
اسلام ته خبره ده چې بستره دې په شا واړوله خدای دې خیر کې چیرې ځې
بس نو نو دا د سپی ژوان نشم تیرولی
والکه څه خبره ده که پوډر نه لري راشمانن څو پړۍ پیدا کړي دي یو دم وایي چې قدم دې سم شي
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي
وسړه څه خبره ده ته خو ملک پوکه کنه
د دې غم لړلې پوډرو نه نه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپی هم تر مخه بولي میں پکور کے خان پیزہ ساتھی خو موگ دا کور مخیتن نپری دی
اسلام آیا تراش یو دو دو آہا چی دماغ دی لگ آرام آشی نور بخپلا دا گاڑی وڈی خبر پریک دی
گورا کمال آیا زپا ست کیم پہا ہر سپوئی گم
خانو بیاد سا خبر دا
نورا نو چا خبر آوی آر اورال خلق پا بازار و گوچو کی دا پودری ناری را پسی وی کسوال کهو وی بیغیرت تا دی کار نکوی او که کار کوی چو کار ندر کوی خانو چو کو تو اقلا کو
یار اسلام مایا مغزدی را و خورن لکه ما تشرانده لگی آیه او چوک دی پا خبرم نپویگی اصلاً ستا مطلب چه ده؟
مطلب می داده چه طول خلق پس پا کسترگرات ده گوری که ده خدا عبادت که و سوک مو جماعت نپریدی و ایتا چپلی اخلا کهوی او که کار که و سوک کار نرا کهوی
که ده خدا ده مطرده ده مطملیانم ده غشوان ده تا تارته وای چې نن څه پیښه شوې ده
کمالیا یو خګار می پیدا کړو د کور یو کوټه می رنگ کړه د کور خاون می هم لکارا خواخو خو چې له پودرو می خبر شو نو سم د لاسې لکارا وشړلم یار سخت می زړه مات شو
خانو چاره څه ده اوس چیرته دې زوره وره
وانم چې د پخوا په شان بیرته د عزت ژوند ولرم شفاخانې ته ځم او خپل علاج می کوم یا کمالیا که د ما منی نو راځه چې دواړه لاړ شو
یار زما خو له لاسه نه کېږي زه وروره هر چېرې چې زه خوشحاله اوسې زمونږ یار
زه چې نه ځې ملا مې درپسې زه خو دا دې لاړم
له همدې ډرامې سره د زهرو د کاروان د دې اونۍ خبرونه پای ته ورسېده. تر راتلونکې اونۍ پورې مو په پاک رب سپارم. خوشحاله، بریالي او ودان اوسئ.